دوستانو سلیم شهید د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجملان د هر کله کوم په دې خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله وړاندې کیږي او د خبرونه ډیره برخه هم دې مجله ته ځانګړې شوی. خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو. پایل کوو د دې ساتل خبرونه. قدرمن دوستانو اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پروان چارواکي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښې زیاتې شوې دي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي دي. او د ګوګل انټرنیټي شرکت وایي د یوټیوب لسکونه چیلنونه او ځینې نورې انټرنیټي پاڼې چې ایران پورې یې تړاو درلود تړلې دي. د پروان چارواکي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د پروان ولایت د ښځو د چارو رئیس شاه جهان یزدان پرست پرون ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې دوی د ښځو په وړاندې د تشدد له سلو زیاتې پیښې ثبت کړي. میرمن یزدان پرستونه ویل چې د تشدد پیښې د پخوا په مقایسه په سلو کې څو زیاتې شوي، خو یادونه یې وکړه چې اکثره دا پیښې ډېرې زړه بوږنوونکي دي.
قضایایی که ثبت شده
واقعا اثرا قضایایی دوی ها قضیه چې ثبت شوی دی اکثرا ډیر بوګنون کیدی. موږ د قتل تقریبا 25 قضیه لرلی. له مجازاتو څخه د مافیت پرهنګ بی سوادی او ناسم دودونه هغه عوامل دي چې چارواکي وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې پرون 10 کسان مړه شوي. د هلمند د والي ویاند مرزوا کزادۍ رډیو ته وویل چې پیښه پرون د ماسپخین مهال هغه وبخی چې پیښه پرون ماسپخین مهال د ګرش ولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو هموای موټر له یو بل تیز رفتار موټر سره ټکر شو او په پای کې 10 کسان مړه شول او یو ټپي شو. خغلی ځواک وویل چې په وژل شوو کسانو کې درې تنه میرمنې او څلور نارینه او درې ماشومان شامل دي. د سولې د ولسي حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دېره دي او ټاکل شوی ده چې نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړې شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سولې دا فعالان پرون خنجان ته ورسېدل او تمه ده چې نن به هم دغلته پاتې شي. د دې حرکت ویان بسم الله وطندوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل راتلونکی پلان روښانه کړ.
په دوه ورځو کې مو له سالنګ څخه بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې شاوخوا 50 کیلومتره مزل کړی دی. په خنجان ولسوالۍ کې یو نن غرمه د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ لپاره یو لوی غونډه لري. په غونډه کې به د سولې او اوربند پر ارزښت وغږیږو.
د سولې د ولسی حرکت غړي نږدې و میاش مخکې له کابل څخه د مزار شریف خواته په دې مقصد وخوځېدل چې د هیواد ټولو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیال ته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې واشنګټن به د کانګرس لپاره په راروانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. جان بولټن وویل چې له نیکولای پاتروشف سره یې په ژنیو کې په کتنه کې په دې اړه خبرې کړې دي. دا ګوګل انټرنیټي شرکت وایي د یوټیوب لسګونه چینلونه او ځینې نورې انټرنیټي پاڼې چې ایران پورې تړاو درلود ځکه تړلې چې هغوی ترې د سیاسي اغیز لپاره کار اخیست. ګوګل تیره ورځ وویل چې د دوی جنایي څېړنې ښیي چې دا اکاونټونه د هغه کسانو لخوا جوړ شوي وو چې د ایران په دولتي رسنیو پورې تړاو درلود. ګوګل ویلي د یوټیوب 9 چینلونه چې په امریکا کې 1300 وبخی چې په امریکا کې 14,406 شپېته لیدونکو لرل، شپږ بلاګر اکاونټونه او 14 د ګوګل د ټولنیز شبکې اکاونټونه یې تړلي. د سایبری امنیت شرکت چې د مشکوک فعالیتونو په اړه انټرنیټ شبکو ته خبرداري ورکوي په خپل روسي ریپورت کې ویلي له ایران څخه هغه انټرنیټي فعالیتونه زیات شوي چې په امریکا او نورو هیوادونو کې د ایران د ګټو لپاره تبلیغ کوي. د شمالي قفقاز د نارامي سیمې یو اوسیدونکي پرون په مسکو کې پر پولیسو ډزې کړې او یو پولیس یې ټپي کړی دی. بریدګر خپل هم په متقابلو ډزو کې ټپي شوی دی. د روسیې د څېړنو اداره وایي بریدګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته پر دوو پولیسو ډزې وکړې. د انټرفاکس خبري اژانس چارواکو له قوله د بریدګر نوم رنات کناشف یاد کړی او ویلي دي چې 13 کلن دی او د روسیې د شمالي قفقاز د ګابردینا بالکاریا ولایت اوسیدونکی دی. روسي خبري اژانسونو وروسته د پولیسو له قوله وویل چې بریدګر په سر د اخیستې ټپ له کبله ساور کړي. چارواکي وایي تر اوسه داسې کوم دلیل نشته چې وښیي دې کس د شمالي قفقاز له کومې سخت دریځې او افراطي ډلې سره اړیکې لرلې. په سربیا کې د چتنیک په نوم د ملیشو د یوې ډلې قمندان براتسلاف ژیوکویچ د سربانو د یوې داسې ډلې د جوړولو په تور نیول شوی چې د اوکراین د حکومت له روس پلوو بیلتون غوښتونکو سره یې همکاري کوله. دا خبره د سربیا د کورنیو چارو وزارت کړې ده. دې وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې تورن به د 8 ساعتونو لپاره په توقیف کې وي او وروسته به له جنایي تورونو سره څارنوالی ته وپیژندل شي. ژیوکویچ د اوکراین لخوا هم تر تعقیب لاندې دی، ځکه داسې تورونه شته چې نوموړی د شپږ نورو سربیا اتباعو سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو په پلوي جګړه کې برخه اخیستې. ریپورټونه وایي ژیوکویچ په 2014 میلادي کال کې د هغو روسي ځواکونو سره هم ملتیا کړې چې د کریمیا ټاپو وزمه یې ونیوله او روسیې سره یې یو ځای کړه. او د تیلو یو لیږدونکي بیړۍ له نولس پرلیو سره چې ډېرې د ګرجستان اتباع دي د افریقا د لویدیځ په اوبو کې نادرکه شوې. دا هغه سیمه ده چې سمندري غله پکې فعال دي. د بیړۍ چلونې هغه شرکت چې دا کښتۍ ورپورې اړونده ویلې وي اونۍ راهیسې ترې هیڅ خبر نه لري. چارواکو د اګست په 14 نیټه ویلي وو چې یاده کښتۍ د ګابون د لیبرویل په ساحلي سیمه کې نادرکه شوې. کښتۍ په یو یوناني شرکت پورې اړونده او د لوم له سیمې لیبرویل ته روانه وه. د ګرجستان حکومت او د ورکې کښتۍ اړوند شرکت ویلي چې په سپرلیو کې 18 تنه ګرجستانیان او 2 روسان دي. که څه هم په ټوله نړۍ کې سمندري غلا کمه شوې، خو روان میلادي کال له پیل راهیسې د ګینیا په خلیج کې د کښتیو د غصب د کښتیو د عملیې د تختولو او سمندري غلا سل پیښې ثبت شوې دي. او روسي خبر دا چې بریټیش ایئر ویز او ایئر فرانس هوایی شرکتونه وایي د راتلونکي میلادي میاشتې له پیل به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وځنډوي. د برتانیا او فرانسې اړونده هوایی شرکتونه ظاهرا د لږ عاید له وجې ایران ته الوتنې ځنډوي. دوستان تاسو موږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ دا دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو لخوا ډاډ ورکړل شوی چې د کمیسیون د مرکزي دفتر او یو شمېر ولایتي دفترونو دروازې به ډېر زر پرانیستل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د امنیتي چارواکو لخوا ورته ویل شوي چې د دوی دفترونه خیر راتلونکي ونه خلاص شي. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله لري چې د دې کمیسیون کارونه به د نوې اونۍ له پیل سره سم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ادارو دوی ته ډاډ ورکړی چې د کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو د خلاصولو په هدف به یو لړ اقدامات عملي کړي. ښاغلي هاشمی په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
دغه اعتراضات د بندېدل د دفاتر په ولایتو کې په مرکز کې د افغانستان خلک یې نگران کړي دي، ولې امیدواري دې ته ده چې شروع دې دغه هفته کې چې سبا بل سبا به اوسېږي، دا به په انشاءالله چې دا مشکل به حل کېږي. په حکومت وظیفه ده، د هغې مسؤلیت دی. شروع دې دې هفته کې وعده دا ده چې شنبه یکشنبه ته به انشاءالله دا دفاتر وځي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د دوی د دفترونو بندېدو د کمیسیون په چارو کې ځنډ پېښ کړی دی. د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 ایستل شویو کسانو له ډلې د ځینو پلویانو له شاوخوا 2 اونیو راهیسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او په یو شمېر ولایتونو کې ولایتي دفترونه بند کړي دي. دوی وایي تر څو چې د ایستل شویو کسانو نومونه بیا د کاندیدانو په لیست کې شامل نشي، دوی به دا دفترونه خلاصېدو ته پرېنږدي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د هیواد په 8 ولایتونو او له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه د همدې معترضانو لخوا بند شوي دي. مولوي ترخیل محمدي د هغو 15 کسانو له ډلې دی چې نومونه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28 د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه ایستلي دي. د نوموړي پلویانو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته پرلت وهلی او د کمیسیون ور یې بند کړی. ښاغلی محمدی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ده او نورو کسانو نومونه له ثبوت پرته د کاندیدانو له فهرست څخه ایستلي. مولوي ترخیل وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د ده د پلویانو پرلت یو مدني حرکت او د دوی حق دی.
استغفر الله، موږ په زور نه تلی، هلته مدني حرکت ده او د ولس غوښتنه ده چې د شکایتو کمیسون نه د انتخاباتو کمیسون باید وغواړي د وړاندې څه کوم شکایت سوي دي د هغو ثبوت دې ترې وغواړي، موږ یې په کومو دلایلو باندې حذف کړي هغه د ملت ته د مطبوعاتو په وړاندې ښکاره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زمری یا اسد په 19مه نیټه د 15 کسانو نومونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لست څخه وایستل او وروستی لست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا پریکړه یې په خپلواک ډول او له قوانینو سره سمه کړې ده. په پام کې ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات سکال د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په نورستان کې د غشو د وشتلو لوبه ډیر اوږد تاریخ لري. خلک وایي پخوا به یې مشرانو په غشو او لیندو ښکار کوه او دښمنانو سره به یې جګړې کولې او اوس دوی دا په یوه لوبه بدله کړې ده او د لوبې تر حده منحصره شوې. په دې اړه له روح الله انوري نه تفصیل اورو. ورپسې د ازادي راډیو مجله مهیروي.
د نورستان اوسیدونکو ویل ډیرو پوخوا کلون سخره په دی خوې په ولایت کې د غش وشتلو لوبا دود لري. د پارون په یو څنډه کې یو شمیر کسانو لیندی په لاسونو کې نیولی او د غش په وسیله خپل نه خولي. یو تن د ځان معرفي کولو څخه ورسته ازادي راډیو ته ویل:
رحیم زمانون دی خلیل الله او ډیر اوږده تاریخ لري. ترڅو چې موږ ماشومتوب نه چلیدلې دا زموږ مشران به لوبي کوله، هماغه چې موږ هم د ماشومتوب نه دا لوبي زده کړې چې تر دې دمه پورې موږ جریان لرو د لوبي کوو. دا پخوا داسې د دې لوبي رواج داسې و چې دوه کلي په منځ کې مقابله به و، یا درې ورځ یا دوه ورځ یا یو جمعه یو کلي بل کلي ته په مقابله به تله. کوم ټیم چې وګټل هغه به یو غویا غټ غویا یا دوه غویا بالالول هغه ته به ورکو، نو به ناکام به مغه سي خپل کورونه ته تلل.
هغه د غشو او لیندو جوړولو او کارولو پاره وویل:
زمونږ تقریبا دا 150 متر زمونږ اندازه کړی 150 متر کې دا لرګي چې دا د دوولو لرګي نه جوړیږي، دوه درې قسم د لرګونه جوړیږي او موږ اکثر چې جوړو د اغه نه جوړو د ولې نه جوړو او دا مزي هو عموما د بازار کې خرڅیږي هغه مزي دي او دا غشي چې ده د درومې دي او اغه نه جوړو او دا اوسپنه چې دي اندا عموما اوسپنه یا سیغ یا بل بل نه جوړو د پوخوا وطن کې جوړو اوسمو نمونه ورکړه په نیرار کې جوړيږي.
حبیب الله وای پوخوا به مشرانو په همدی لیندو او غشو دښمنانو سره جګړه کوي چې په جګړو کې ډیر بریالي توبونه هم ترلاسه کړي. د جنگونو ترڅنګ پرې د ځنګلي ژوو ښکار هم کولو، خو اوس خبره یوازې لوبې ته پاتې ده او د نورو لوبو په پرتله د غشو وشتلو لوبې مینوال زیات دي.
پوخوا به زموږ مشران به غرونډه بتلو غرڅو دغه ښکار به دی وسله به کوو او اوس خو نور نه نوی ټیکنالوژي پرمختګ د نوی نوی شین راغلی دی پاغه باندې کوي او پوخوا به دی سره به ښکار کوو. او دا نورستان ولایت کې زموږ نه نوی لوبه صرف همدغه دی چې د غش لوبې دی. د سره خلک ډیر علاقه لري، ډیر هغه لوبه چې ډیر خلک راغونډیږي هغه په دې غش لوبه کې ډیر راغونډیږي. نورستان ولایت کې سبزي د لوبه چې کوي
خلک وای په ولایت کې د تیګو او غشو وشتلو ترڅنګ ځوانان د سخی کولو، غیږی نیولو، کرکټ، فوټبال او والیبال لوبې هم کوي. خو د مناسبو میدانونو او ځایونو د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې په وجه لوبغاړي د ډیرو ستونزو سره مخ دي او که چیرته د یادو لوبو د ساتلو او ودې ورکولو ته یې پام ونه شي نو دغه لوبې به له منځه لاړې شي. د نورستان د والی ویاند محمد سعید مومند د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولایت مقام او نوري اړوند ادارې د غشو وشتلو لوبي ترڅنګ د نورو محلي لوبو د ژوندۍ ساتلو هڅې کوي.
دغه تاریخي لرغونی لوبي دي د دې د ژوندۍ ساتلو لپاره تل ولایتي ادارې هم د شند ورزش امیرت او اطلاعاتو فرهنګ ریاست ګډې هڅې کړې دي. دغه ټورنمنټونه ساس کړې دي، سیالۍ برابرې کړې دي او موږ هم دا وسه کوو چې دا لوبې ژوندۍ پاتې شي.
نورستان یو غرنی ولایت دی چې اکثره غرونه یې په ښکلو لوړو ونو پوښل شوي. که چیرته په یاد ولایت کې د لوبو میدانونه جوړ شي نو د اوړي په موسم کې به د نورو ولایتونو لوبغاړي ورزي او هلته به سیالي ترسره کوي. چې له یوې لوري به لوبي ژوندۍ پاتې شي او له بل لوري به نورستان زیات عواید ترلاسه کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غني په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب په ټوله پښتنه مینا ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی.
د منګوټي سره پرځګو د تټمال کوم چې په مالته
په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې موکل کله لاس اچو راځه هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خې دی.
په زر پاڼ کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوه کې را روان شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیټنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل، اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې ویل، ژوند ستا د دوسترو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سیم فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نیلاب رحیمی کتابتون پرانستل شو. د باختر آژانس ته خبر لمخې دغه کتابتون د پرانستلو په مراسمو کې یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونو او دولتي چارواکو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین فاضل سنگچارکی، د عامه کتابتونونو د پخوانی رئیس غلام فاروق نیلاب رحیمی د فرهنګي او ادبي شخصیت او کارنامو په اړوند خبري وکړې او وی ویل چې هغه د فرهنګ په برخه کې ارزښتناک خدمتونه ترسره کړي دي. د رسالت او پراختیا د مجمع د فرهنګي دفتر رئیس او د اسلامي اخوت د دارالمعلمین مؤسس سید ناصر تقدسی وویل چې د نیلاب رحیمی د فرهنګي خدمتونو په درناوي د اخوت اسلامي دارالمعلمین کتابتون د هغه په نام مو نمول شو. د زیات کړه چې په دې کتابتون کې تر 3000 ټوک زیات کتابونه شته. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بامیانو لرغونی آثار ثبتوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې کمیټې په غونډه کې چې د دې وزارت د فرهنګي چارو د معین پوهان رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، د بامیانو ولایت د لرغونو ساحو د ثبت او استملاک په اړه خبرې وشوې. پوهان باوري د هیواد د لرغونو ساحو او آثارو د ارزښت په باب له خبرو وروسته لارښوونه وکړه چې یو هیئت د ځینو هغو تاریخي آثارو د ثبت مقصد چې د فرانسویانو، جاپانیانو او د ډاکټر طرزي د لرغونپوهنې موسسو د کیندنو په واسطه ترلاسه شوی یو هیئت دغه ولایت واسول شي چې دغه آثار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې په ریاست کې ثبت شي.
د ګودر هر بوټه دارو ده چې پرې لګیږي د پیغلو ټپلوونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای ده. او کلنډي وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتې مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړې کوچنی ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوې وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه ووینئ. کاریزونه اکثره خپلې صوبې لري، د هر شل یا 25 متره وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبیعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیاي په هغه ابخور باندې وبکی. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شو دي او دای راځي دوی کله دلته شان پریولې خالي او دا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت له مخې موږ په افغانستان کې د دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظوم ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې بګتۍ او ان سرې تر سروکو رسېدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسي ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسي ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په اصطلاح کې دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسي ادب کې ډېره خوندوره برخه یې همداده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي، او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو کله چې تاسو مه حتما ځم ځکه چې هلته نجونې راټولېږي، او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی، او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي، او یو نیمه بیا کور ته په ډیر نه امیدې لمدارونه وي.
کرکتنه د ادبیات روح ته تغیر ورکوي، او د همدغه کرکتنې له برکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکه زر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په پوښښ چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي، چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډې کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې دپاره مطلب ښه کره کتونکي چې دي که نه هغه ډېر ضروري دی.
آیا صاحب ستاسو د خبرې په دوام یو وتلی کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشو ته، هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. زه همدا پوښتنه له تاسې کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کره کتونکی چې دی، یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو، یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی، هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی که نه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري، او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به دی کره کتونکی، یعنی دا کره کتونکی په یوه معنی یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکنې ته ګوري، نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو له مخې چې دا، یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا ښه لیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نکتې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسوي یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره، کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب رابرسیره کوي یا خامیانې به رابرسیره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري، او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسیره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي، ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره، هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره یې برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی که نه اوایي څه شي وایي جی کافال ټریډ بټ ماسټر آف نن، ډېر لیکوال دا رنګوي که نه، چې هغه په شعر هم لیکي، هغه افسانه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، هغه ډرامه هم لیکي. داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه قلندر مومند چې پیدا کړی دی که نه، هغه یو ښه نقاد هم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي که نه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي، او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې، د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي، تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کېږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کېږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کېږي، د دغو ترانسلیشنز د دغو ترجمې دغه افسانې به ته وایه، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تاته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نومېدی چیخوب څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا
بکیب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو. په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاسې
صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري د ټوپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه دا یې رابرسیره کړی ده، او خوشحاله لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی،
یو جنګیالی شاعر،
او یو جنګیالی شاعر او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دا یم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډېر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خود موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما داغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زهین او فتین سړی و.
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه،
زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي، او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه، زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې سته، زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی، هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر. یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه. د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه شعرونه لټوي، او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کېږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لرې دي، تر څو پورې چې د زموږ لیکوال له کتابه سره نږدې نه شي، کوټلې مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنې داسې کول نه دي پکار.
شعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یار یو خبر تر تاو کوم ورور زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګه دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې اوس ما تور شعرونه دی ولې کما دیموکراسي پر اتاک سره شعر ته په هغه سترګه نه دی کتل شوی لکه مخکې چې څومره وو چې علت او وجبې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپل تا کله شاعري شروع کړه؟
او زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې دده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې. ده بیا ماته وی چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهېږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندوی دی کړی وه شاعر شروع ما خو په هغه سویانو شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا ما دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي او شعر را ناوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام راته کیږي. ما غوډولسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړو او تر اوسه پورې هغه ماته ګټه لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او یي چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې همدای هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو دوستانو توصیه لارښوونه راته دوي چې لږ هغه وکړي د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي. که مطالعه هم وکړم دغه شعر مې هیڅ اثري نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کېږي. کنی وي دغه درته ویم چې مونږ د تا اونې ځوانانو شاعرانو که د پخوانیو شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو.
شعر د سادګۍ خبرې دې وکړه، ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو. ده ته د هدف ته دغه د عصري والي او د ساده والي نه څه ده؟
هو ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډېر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي. دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي.
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی.
استاذه هغه د هغه خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ویم چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریښی دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندی پریښی دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم همداسې ښه یم ما خیرازه پسرلی پریښی دی او څومره چې ولې مې پکانو عمره ډیر ورسما عمره ډیر ورسما د رکیبانو په مالت کې مې زړګې پرې خېده. او اغاز وانی و چې مو کله کله لاس اچو راځه غا دت مې اوس قسم په خوده پرې خېده. او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خیدې او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري
یو شمیر
یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خیدې
ها استاد ستا شاعری خو کلیوی خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلې خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خو درته وي زما برخه بیل ده می چې ډینې کړي که تحقیقات می کړي دي هغه می په خپل پیل کې کړي دي او کاشکې ما ادبیات لوستلي وای او زه به د دې برخې یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
تر اوسه پورې به دې څومره شعرونه لیکلي بیا د چاپ په ګاڼه سنبال شوي که نه
او یو شعري ټولګه مې د باڼه په نامه چاپ شوې ده بل هم چاپ ته تیاره ده او خو ما خو درته ویلي ما د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د ظاهرشاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلې ده څو نور هغه مې ده د افغانستان معاصر تاریخ مې لیکلې ده نو د دې سره په څنګ کې ما یې که زه داسې یو هغه رانمخ کې شولو ده یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کنه یو ما زړه و چې زه د افغانستان دغه د ټول تاریخونه که چیرته وتوانېږم زه یې د شعر په جبه چاپ کړم ځکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي ما یې که چیرته د شعر په ژبه ورته ولیکل شي که بیا زده کړي
او د شعر ژبه خو
لږ اسانه وي دی ځینو خلکو دغه د ملنګ جان شاعري خو ټول تاریخ دی کنه دا تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کاله اویا کاله وړاندې شوې شاعري ده نو دغسې یوه هڅه مې شروع کړې که ورباندې وتوانېږو استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي
زرپاڼه چې دا ژاړي زه ژاړم سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خپرې کړې وې د اسمان زړه هم ډک ډک کېده خلا بطرې یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نه و راتوی شوي چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلې هر چا سرونه څنډل ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي یوازې سرونه یې څنډل پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه د کور په لورې روان و زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم له لرې مې په یوه دیره کې وکتل ډېر خلک راټول شوي وو ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه ورغلم د خلکو یوه دایره جوړه وه په منځ کې یوه ښځه ناسته وه د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و ماشوم زما په فکر چې اوده و خو ښځې ژړل ټول خلکو ته یې خیرې کولې داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای ټولو ټیټ سرونه اچولي وو یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و دا د انسانانو انصاف دی دا انسانان نه دي دا د ځناور نه هم بدتر دي زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم له سترګو مې بېواره اوښکې را روانې شوې اوښکې مې پاکې کړې له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده ښځه سلګو ونیوله داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي ښه په زوره زوره یې وژړل په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه
بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې وبهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړا راغبرګه کړي، چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري، چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ، او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پښتنه یم، ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې، نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه: نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی، ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای، نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه، خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم، کور مې ورته پرېښود. د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه. دې ماشومې له ما نه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې، او زه هم وږی شوی وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل، او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي، او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري، او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګري نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته، نو ځکه چې لور مې ژړل، ما هم وژړل، او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم. که څوک ژاړي او که نه، نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي. زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو، او د سلیمان په غره کې میشته وو، او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی:
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید، و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وایي چې د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاثری کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولي، او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی، او وایي چې دی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوی دی، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی و. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شعر یې هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربڼ زوی و. تیښته وکړله ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شعر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالې په دې شرح لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربڼ او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا داسې نارې وکړلې: کیون یون دی مخ کې بیلتون دی، لکسی غره څخه ځی خرخبون دی، کورور ورورا خرخبون رورا، ته چې بلتون کړې زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیله تورې کرغیله همزولی پاتې زی څه برغیله، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نه کړې زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي، بلتون یې ور دی ځان په سوځېږي.
ادبیاتو کې د نظم په ژبا سوال او جواب لډیر په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادول شو. د شعریت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مینه د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي، ما ورته داسي وویل، ما ورته داسي وویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغمم. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي، ما ورته داسې وویل. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوبلې او نه من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوبلې له من هر څه هېر دي، ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، ما هیرولی شي ته، زما آواز به هیر کړې، زما انداز به هیر کړې، اول آغاز به هیر کړې. ما ورته داسې وویل، په دې زه سوچ نه کوم، په دې زه سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي اے گرانا. هغې ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه، هغې ویل اے ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سین فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې بی اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو
ضرورت نشته ده مین الفاظ ندی چی تی یو یو بیان کری، مین احساس داسی ده چی وید زرون منز کی او خکاری دوسترگو کی. اغی بیل ای گرانا داویر چنگ رازی، اغی بیل ای گرانا داویر چنگ رازی، ما ورت داسی وویل کلچ استاد جدائی خیال راشی. اغی بیل ای گرانا کز در نلاد شما، اغی بیل ای گرانا کز در نلاد شما و در نورک شما، ما ورت داسی وویل لسترگو لری بشی خو لزر بچی ری درومی. حقیقیل یه محبوبا، حقیقیل یه محبوبا، مگ به یوزشو کنه ما ورت داسی ویل روح او بدن یوزیوی او کجوداشی سرا بیا بجوندون نبی. حقیق خنداو کرلا، حقیق خنداو کرلا و ویلی یه شاعره عجب منطق وای، ما ورت داسی ویل د منطق وجه مینا و د مینی وجه تی. هغی ویل ای گرانا دا تشیر ولی لیکی، ولی کارون پریگ دی او دا الفاظ جوڑوی، ما ورت داسی ویل دا بر اختیاری چه ز شیر لیکم خدا دروغ دی چه ز وقت زای کوم، ز شایری زکا کوم چه خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سڑوم و د خپل ذات شور بندوم. هغی ویل یه فنکارا، اغی ویل یه فنکارا دی وشتم پیڑی چه عجیب شاعری چی هم خوخی او هم بیر لرم، ما چه جواب ورکا و طول الفاظ هیر شل رانا او هم داسی چپ پاتی شون.
آج کیوں آنکھ بھر
موسیقی
قرات کتاب کے دوان خیدی یا و بنکاد تاوس بلد جانان تسوی و از موینا قید نقل یا وڑو کئی کاغاز او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو که دی پٹو غم و خون کو لے بے
جون 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 کو لے بے جون 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 کو لے بے
کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیوی مینه تو خواگه اشاره با مسینجر که یه زواب واری